द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
قدر منوردن کو ډیو ریډیو ته یوار بیا په خیر را لیدا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2018 د اکتوبر 14 نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر اتنیمه په افغانستان کې د سحر اته ودلته په واشنگتن ډی سی کې د پنځشنبه یا زیارت ورځ د اکتوبر 14 نیټه او د شپې 11 بجې شوې دي یوار بیا زو شپ زده تاسو په امره ګرځوم د اوسخ مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د وسلوالو د ولقینې د یو امریکایي په شمول د 15 خارجیانو پر اخلاصولو د پاکستان همکارۍ ستاینه کړې ده. صدر ټرمپ د دې وړاندې په پاکستان سخت ټکونه کړي وو چې حقاني ډلې او نورو وسلوالو ته په خپله خاوره پناه ورکوي. د شام په شمال کې د زیارت په ورځ د داعش په موټر بم حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي خو په کورد سیمه کې د طبي امداد ادارې سره صلیب په حمله کې د 500 پورې د کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده خو نورو سرچینو یې تصدیق نه دی کړی. د امریکې خارجه وزارت ویلي اسرائیل سره د تعصب په سر د ملګرو ملتونو د تعلیم ساینس او ثقافت اداره یونیسکو کې امریکا خپل رکنیت ختموي. اسرائیل هم د دغه تنظیم نه د وتلو اعلان کړی دی. اوس بخښي د دې خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په پاکستان کې د یوې امریکایي میرمنې او د هغې د کینیډایي میړه په خوشی کولو د پاکستان رول ستایلی. د وایټ هاوس په یو اعلامیه کې ویل شوي چې امریکایي میرمن کایلټن کولمن او د هغې کینیډایي میړه په کال 2012 کې د حقانی ترهګر شبکې لخوا چې د طالبانو سره اړیکې لري یرغمل شوي وو. د وایټ هاوس د اعلامیې تر مخه میرمن کولمن په داسې حال کې چې د حقانی شبکې په بند کې وه درې ماشومان هم زیږولي. د وایټ هاوس ته دغه اعلان وړاندې د پاکستان پوځ د 15 تنو د خلاصون خبر ورکړی وو چې د امریکا د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنسټ د پاکستان استخباراتي مامورینو د بند آزاد کړي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د دې وړاندې په پاکستان سخت ټکونه کړي وو چې حقانی او نورو وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره پناه ورکوي. په امریکا کې د لوږې د څارنې یوې ادارې خپلې تازه سروې کې ویلي دي پاکستان په سیمه کې د لوږې په فهرست کې د افغانستان نه یوازې یوه درجه بره ده او په ټول هیواد کې د وړاندې په پرتله په خلکو کې د لوږې یا د خوراک د کمۍ کچه سیوا شوې ده. انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ خپل رپورټ کې وایي پاکستان کې لیدل شوي دي چې د خوراک د کمۍ او مناسب خوراک نشوالي له امله د 15 کالو نه په کم عمر ماشومانو کې د وړوکي قد او کم وزنۍ مسله سیوا شوې ده. په شمالي شام کې د داعش وسلوالو لخوا شوې موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. په کوردي سیمه کې د سرو صلیب ادارې لخوا ویل شوي دي چې زیارت په ورځ شوي دغه برید کې د 500 نه سیوا کسان وژل شوي. دغه اداره وایي چې دغه برید په هغه سیمه کې شوی دی چېرته چې د شام د یاروزور صوبې نه کډوال راغونډ شوي وو. دغه ډله وایي په دغه برید کې 100 ګاډي کارول شوي. په برتانیا کې د شام د حالاتو څارنه کوونکي ډله بیا وایي چې دغه برید په ابویسا نیم نومې سیمه کې شوی دی کوم چې د دیار زور او حساکا صوبو پوله ده. د دغه ډلې تر مخه په برید کې 13 کسان وژل شوي. د امریکې خارجه وزارت اعلان کړی دی چې د اسرائیل په اړه د تعصب ډکې رویې په سر به امریکا د ملګرو ملتونو د تعلیم ساینس او ثقافت لپاره ادارې یونیسکو خپل رکنیت ختم کړي. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ترجمانې هیدر ناورټ ویلي امریکې په یونیسکو کې غړیتوب ختمولو فیصله ډیر د سنجیده سوچ وروستو کړې ده. په یو بیان کې میرمن ناورټ ویلي دا فیصله د یونیسکو د زیاتېدونکي قرض په تنظیم کې د بنیادي اصلاحاتو او په یونیسکو کې د اسرائیل پر ضد دوام لرونکي تعصب په اړه د امریکې د تشویش عکاسي کوي. د امریکې د اعلان نه څو ګنټې وروسته اسرائیل هم ویلي چې هیواد به یونیسکو ته په مخه خوایي. یونیسکو د امریکې په فیصله خپیمانی ښودلې ده. د فلسطین حماس ګونویلي د خپل مخالفه فتح ډلې سره د سیاسي جوړجاړي لاندې او تړون ته رسیدلې دي. د زیارت پنځشنبه په ورځ د حماس ګوند مشر اسماعیل هانیا په خپور شوي یو بیان کې ویلي دواړه ډلې په قاهره کې د دوو ورځو د خبرو اترو وروستو یوې لوزنامې ته رسیدلي. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه لوزنامه د مصر په مرسته ترسره شوې ده. د حماس ډلې مشر په دغه بیان کې زیاته کړې ده چې د لوزنامې نور تفصیل به د مصر سرخار قاهره کې وروستو اعلان شي. د فتح ګوند ویان د فرانس خبري ادارې AFP سره په یو مرکه کې د دغې لوزنامې پخلی کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوړې. قدرمن اوردونکو تیر ورځ د پاکستان پوز ویلی و چې دوی 15 خارجیان د هغه وسلوالو نه خلاص کړی دي کوم چې د امریکا د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنسټ پاکستان ته رانوتی وو. نن د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په پاکستان کې د دغه کسانو د خلاصولو په سر د پاکستان روډ سایلی دی او وایټ هاوس په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکایي میرمن او د هغې د کینیډا میړه په کال 2012 کې د حقانی ترهګری شبکې لخوا تختول شوي وو. وایټ هاوس اعلامیه تر مخه میرمن کولمن په داسې حال چې دغه ډلې سره وه درې ماشومان هم زیږولي وو. نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
امریکایی شزه کیټلان کولمن او د هغې کینیډایي میړه جوشوا بویل کال 2012 کې په افغانستان کې بدرکه سوی وو او وروسته طالبانو د دوی د تښتونې مسؤلیت پر غاړه واخیست. کمی ډلې چې د یرغمل په وخت د هغوی دوی ویډیوګانې جری کړې وې غوښتنه یې کوله چې د دوی په بدل کې د وسلوالو بندیان خوشې کړل سي. کیټلان کولمن هم د یرغمل په مهال درې ماشومان زیږولي دي. د پاکستان فوج په یو بیان کې ادعا کړې چې د دغه هیواد فوج او استخباراتي ادارې ISI د ترګرو لبند څخه 15 تښتول سوي بهرنیان مندلي او خوشی کړی دي. د پاکستان د فوج په بیان کې د ترګری ډلې نوم نه دی شول سوی او نه هم دا ویل سوي دي چې د ژغورنې په دغه عملیاتو کې کوم ترګر ژوبل یا وژل سوی دی او کنه. خو په سیمه کې د ډیو ریډیو څیړونکی اسماعیل خان وایي د عملیات په مهال ډزې هم سوي، یو تښتونکی نیول سوی او دوه نور تښتیدلی دي.
داسې ویل کېږي چې کوار سره خوا کې کلی دی، تقریبا 15 کیلومتره فاصله کې، هلته کې یو ګاډی دی اشار کړی او سر لګې ما پکاري معلومات کې غدا چې لګې ډزې شوی په کې او هغه ګاډی نه بیا دا 15 چې کم دینو دی دا ګاډی نه بیا برامد شوی دی او معلومی کې دغه چې دی هم دا کانی د ډلې خلکو چې دا غي نه دی برامد کړی شوی دی.
بلې خوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ په پنسلوینیا کې د خبرو په مهال پاکستان ته په اشاره سره وویل چې نن یو ارزښناک کار سوی. هغه وویل هغه هیواد چې موږ ته درناوی نه درلود نن یې موږ ته یو مهم خبر راکړی. ښاغلی ټرمپ وړاندې وویل زما یو جنرال ما ته راغی او راته وویل چې ته پوهیږې دغه هیواد به یو کال مخکې هیڅ هم داسې نه وکړي. ټرمپ وویل دغه هیواد موږ ته احترام نه درلود خو اوس یې احترام کول پیل کړي دي. په ما باور ولري نړۍ به یو ځل بیا موږ ته په درنه سترګه ګوري. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې امریکایي میرمن کیټلان کولمن او د هغې کینډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کې د حقانی ترګری ډلې لخوا چې د طالبانو سره اړیکې لري یرغمل سوی وو. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې امریکایي میرمن کیټلان کولمن او د هغې کینډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کې د حقانی ترګری ډلې لخوا چې د طالبانو سره اړیکې لري یرغمل سوی وو. د سپینې ماڼۍ اعلامیې دغه پیښه د واشنگټن او اسلام آباد په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی دی او ویلی دی چې دا پیښه په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د امریکا غوښتنې ته د پاکستان درناوی په ډاګه کوي. له سیمې څخه بې طرفه خبریالان وایي د حقانی ډله په کورم ایجنسۍ او وزیرستان کې اډې لري خو پاکستان دغه راپورونه ردوي.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو.
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. په امریکا کې د لوګي د سارنې وی ادارې خپل تازه سروي کې ویلي پاکستان په سیمه کې د لوګي په فهرست کې د افغانستان نه یو درجه بالا دی او په ټول هیواد کې د وړاندې په پرتله په خلکو کې د لوګي یا د خوراک د کمی کچه سیوا شوې ده. هم په پاکستان کې قدرمن اردوونکو څېړونکو وایي چې دغه هیواد وخت په وخت باندې د پنګو نړیوالې ادارې IMF نه قرضې اخلي او بیا دغه قرضې پوره کول ګران وي، ځکه چې په دغه هیواد کې نه خو د خلکو نه د ټیکسونو حاصلولو نظام موجود دی او نه خلک ټیکسونه ورکوي. په دې اړه باندې د یو اقتصاد پوه سره زموږ همکار ریاض حسین خبرې کړي او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په داسې حال کې د ملک دننه د سیاسي اړی غړی او غیر یقیني صورتحال له کبله د پاکستان سټاک ایکسچینج په خطر راغلی دی او د ملک دننه تجارتي خساره نور هم زیاته شوې ده. ماهرین وایي د پاکستان د لپاره بل لار نشته د مالیاتي نړیوالو ادارو نه قرضې ترلاسه کړي او دا چې تر کومه پورې په ملکی سطح باندې برآمدات نوي سیوا شوي او په درآمداتو باندې قابو نوي موندلی شوي د پاکستان اقتصاد وده نشي موندلی. په دې حق له د اقتصادي حلو ځلو ماهر مهتاب حیدر وایي په ملکی سطح باندې د قرض اخستو باوجود د پاکستان زنی مبادله د کمی ښکار ده.
مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرضے بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریزرو بھی گر رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی میجر قسم کی سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے.
دیوائی دا ملک دا پارا یہ ودا خطرین ڈک خبر دا، تو قرضے ہم اخلی اوستا ملکی زر مبادلہ ہم کمی گی. پکال 2014 کی چکل پاکستان د نړیوال مالیاتی فنڈ نوتلے دے دہاغی نوروز تو پا اقتصاد باندھے ہس توجہ نہ دور کرے شوے، یو اڑختہ پا ملکی سیاسی اڑے گڑے ہم دے سبب دے خود ملک پا اقتصادی اڑانہ کے ہم دا بدلون ضرورت دے. د ملک دننه د ټیکسونو نظام اقتصاد ته وده نه ورکوي، د پاکستان برآمدات مخ په وړاندې نه ځي او درآمدي بل ورځ په ورځ زیاتیږي. تجارتي خساره پر ریکارډ سطح باندې زیاته شوې ده او کرنٹ اکاونټ خساره هم 12 ارب ډالر ته رسیدلې ده. څېړنې وایي د کال 2018 او 2018 مالی کال په لومړي دوه میاشتو کې د پاکستان برآمدات 3.5 ارب ډالر او درآمدات 9.5 ارب ډالر ته اوړېدلې دي او هم په دې دوه میاشتو کې تجارتي خساره 6 ارب ډالر نه زیاته شوې ده او دا د تیر مالی کال په نسبت 10% نه هم زیاته ده. د پاکستان د ریاستی بانک وینا ده غیر ملکی زر مبادله 14 ارب ډالر تر کوزه شوې ده او د بهر نه راتلونکي زر مبادله هم د کمی ښکار ده. په موجوده وخت کې د پاکستان کرنٹ اکاونټ خساره 12 ارب 80 کروڑ ډالر راوړاندې کیږي. ماهرین وایي چې د غشمیرې داسې سرګندوي د پاکستان خرڅونه د آمدن نه زیات دي او بل لار پاتې نه ده د نړیوالو مالیاتي ادارو نه قرضې ترلاسه کړي. مهتاب حیدر وایي پاکستان به ضرور د نړیوال مالیاتي فنڈونو IMF طرف تزی آویا با دا چین نا دا قرضو غختن کوی.
جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یعنی ایکسٹرنل سائیڈ کا ڈیفیسٹ ہے اور جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب مینیج نہیں کر سکتے تو IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یا شاید دین کی طرف نگاہیں کر کے پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ بھی آ جائے.
ماہرین یہ سرگندوی کو پا ملکی سطح باندھے تجارتی خسارہ زیادتی گی نو دے سر بعد دا روپے پا قدر کے ہم کمی راضی او دا بنیخ پنیغا دا سود پشرہ کے اضافہ کوی او پا عام وگڑی باندھے بہم د گرانے پر صورت کے منفی اثرات اغرضوی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو تاسو په امره ګرځو ځنی نړیوالو خبرونو ته. د امریکای خارجه وزارت اعلان کړی د اسرائیل په اړه د تعصب ډکې رویې په سر به امریکا د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او ثقافت لپاره ادارې یونیسکو خپل رکنیت ختم کړي. د امریکای د خارجه وزارت اسټیټ ډپارټمنټ ویان دی ویلي امریکا په یونیسکو کې غړیتوب ختمولو فیصله ډیره د سنجیده سوچ وروسته کړې ده. د امریکای د اعلان نه څو ګڼې وروسته اسرائیل هم ویلي چې هیواد به یونیسکو ته په مخه خوایي. یونیسکو د امریکای په فیصله د خپیمانی سرګن کړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
اسرائیل خلاف د ویل کېدونکي تعصب پر سر امریکا د ملګرو ملتونو په اداره رکنیت ختموي. د امریکای خارجه وزارت اعلان کړی دی چې د اسرائیل په اړه د متعصبانه رویې په سر به امریکا د تعلیم، ساينس او ثقافت لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رکنیت ختم کړي. د امریکا د خارجه وزارت یا سٹیټ ډپارټمنټ ترجمانی هیډر ناورټ ویلی امریکا په یونیسکو کې غړیتوب ختمولو فیصله د ډیر د سنجیده سوچ ورستو کړی ده. په یو بیان کې میرمن ناورټ ویلی دا فیصله د یونیسکو د زیاتیدونکي قرض په تنظیم کې د بنیادی اصلاحاتو او په یونیسکو کې د اسرائیل پر ضد دوام لرونکي تعصب په اړه د امریکا د تشویش عکاسي کوي. سٹیٹ ڈپارٹمنٹ د دې خبرې تصدیق وکړو چې د کال د دسمبر میاشت په 1 نیټه په یونیسکو کې د امریکا رکنیت به ختم شي. د امریکا د اعلان نه څو غنټه ورستو اسرائیل هم ویلي چې هیواد به یونیسکو ته مخخه ووي. د اسرائیلی فیصلې په اړه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي چې نتنیاهو مامورینو ته امر جاری کړی چې د امریکا تر څنګ اسرائیل د یونیسکو نه د وترلو لپاره دی اقدامات پیل کړي. د اسرائیل د وزیر اعظم بیان ویلي بنجامین نتنیاهو یونیسکو نه د وترلو د صدر ترامپ د فیصلې هرکلی کوي. دا یو جرأتمندانه او اخلاقی فیصله ده ځکه چې یونیسکو نه د بیمنطقه خلکو د تماشې ځای جوړ شوی دی او د تاریخ د محفوظ ساتلو پر ځای دا د تاریخ شکل بد شکل کوي. یونیسکو د امریکا په فیصله د خپېمانې سرګندونه کړي. د یونیسکو مشر ایرینا بوکووا یو خبری غونډې ته ویلي یونیسکو د امریکا سره د ډیر وخت راسي د همکارۍ ښه تعلقات جوړ کړي وو. د امریکا خارجه تګلارې او عمومي تګلارې سره یې سمون خوړلو. میرمن بوکووا ویلی په ډیر پیمانې یې د امریکا د خارجه وزیر نن لیک ترلاسه کړو. میرمن بوکووا ویلی امریکا به د یونیسکو سره د یو مبصر په توګه خپل تعلق جاری ساتي او کله هم امریکا بیرته رکنیت غواړي نو اداره به هرکلی وکړي. دې کال یونیسکو هیبرون یا د الخلیل قدیم ښار ته چې په غربي غاړه کې پروت دی د فلسطین تاریخي آثارو درجه ورکړه. همدغه رنګ ادارې ټومب آف دی پیټریاکس چې مسلمانان ورته ورستو الحرم الابراهیمی وای هم فلسطینی علاقه وټاکله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي میرمن نیکی هیلی ویلي یونیسکو دغه فیصلې په سیاسي بنیادونو کړي دي. په خپل بیان کې نیکی هیلی ویلي یونیسکو د ښه مقصد لپاره جوړه کړې شوې وه خو د افسوس خبره دا ده چې په انتهایي توګه د سیاست او د بد انتظامۍ ښکار ده. د امریکا د ایوان نمائندگانو یا هاوس آف ریپرزینټیټیو د خارجه چارو کمیټې مشر ایډر رویس د امریکا فیصله د افسوس وبلله خو په ادارې د اسرائیل خلاف د تعصب او د بد انتظامی الزام ولګولو. یونیسکو لخوا فلسطین ته د ادارې رکنیت ورکولو په سر په کال 2011 کې امریکا ملګرو ملتونو دې ادارې ته د خپلې برخې مالی پنګه بنده کړې وه. امریکا د دې اقدام مخالفت کوي چې په منځني ختیځ کې د سولې بغیر د فلسطینیانو ته د یو ریاست درجه ورکړې شي. د امریکا صدر رونالد ریګن په یونیسکو کې د اسرائیل خلاف تعصب او بد انتظامی په وجه په تنظیم کې د امریکا رکنیت ختم کړی وو خو په کال 2002 کې صدر جارج بوش امریکا په یونیسکو کې بیا شامل کړه. د فرانس سرخار پیرست کې میشت یونیسکو په کال 1950 کې قائم کړی شوی وه او په نړۍ کې د تاریخي آثارو د تحفظ دندا تر سره کوي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
گران اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا د فلسطین حماس کون د خپل مخالفه فتح ډلې سره سیاسي جوړجاړي لاندې او تړون ته رسیدلې دي. د دې خبرې پخله د حماس ګوند مشر اسماعیل هانیه او د فتح ګوند ویان د فرانس خبری ادارې اف پی سره په یو مرکه کې کړی دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو. د فلسطین حماس ګوند ویلي د خپل مخالفه فتح ډلې سره د سیاسي جوړجاړي لاندې او تړون ته رسیدلې. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د حماس ګوند مشر اسماعیل هانیه په یو خبر شوی بیان کې ویلي دوه ډلې په قاهره کې د دوه ورځو د خبرو اترو وروسته یوې لوزنامې ته رسیدلې دي. په بیان کې ویل شوی چې دغه لوزنامه د مصر په مرسته ترسره شوې ده. په دغه بیان کې د حماس ګوند مشر ویلي چې د لوزنامې نور تفصیل به د مصر په سرخار قاهره کې وروسته اعلانېږي. د فتح ګوند ویان د فرانس خبری ادارې اف پی سره په یو مرکه کې د دغه لوزنامه پخلی کړی دی. د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه په دغه لوزنامه کې به په غزا کې د رفا پولی لار یا کراسنګ شریک حکومت ته حواله کیږي او په غزا کې به 3000 پولیس افسران بیا پر ځای کیږي. دغه لوزنامه وروسته د هغې ترسره کیږي چې 13 میاش حماس وسلوالې ډلې د فلسطین صدر محمود عباس فتح ګوند ته اجازت ورکړو چې د غزا کنټرول بیرته واخلي. حماس ګوند د کال 2000 راسي د 40 لکو آبادۍ د غزا په پټۍ حکومت کوي. او دغه حکومت یې د فتح ګوند سره د یوې لنډې جګړې وروستو ترلاسه کړی و. دواړه ډلې په کال 2014 کې په دې راضي شوي وې چې یو شریک حکومت به جوړوي، خو حماس بیا هم په غزه خپلواک اختیار ساتلی و. اسرائیل د یوې لسیزې راسې د غزه محاصره کړې ده او د غزه پټۍ د مصر سره پوله هم په نږدېو کلونو کې تر ډېره حده تړلې پرته ده. د دغه بندیزونو له امله د غزه پټۍ اقتصاد ډېر زیانمن شوی دی. خدرمنوردونکو، د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په ترکی کې د حکومت لخوا حکومت مخالفه کسان زورول او هغې د ترهګرۍ او یا د تیر کال ناکامه کودتا په شک کې نیوو په دغو باندې زور زیاتی کولو په سر اندېښنې ښودلې دي. دغه ادارې د ترکی د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی دې د عام ولسو په خاص توګه خپلو سیاسي مخالفینو پر ضد دغه قسمه ګامونو نه ډډه وکړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې سیمینا احسن وړاندې کوي.
د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ وایي تفتیش نه معلومات شوی ترکی کې د دوه قسمه خلکو سره د پولیس په حراست کې ظلم زیاتې روان دی. په دې کې یو هغه خلک دي چې ترهګرۍ په شک کې نیول شوی، بل هغه چې تیر کال د ناکامه فوزي بغاوت سره په سنسه طریقه تعلق لري. د ایچ آر ډبلیو یو غړی بنجامین وارد وایي د یو لسو کیسونو تفتیش نه ډیر یېرونکي معلومات ترلاسه شوي.
of people being subject to horrible abuse, severe beatings.
دی وای موږ لیدلې چې خلکو سره ناروا ظلم شوی، په دې کې انتهایی زیات وهل، د خلکو جامې کوزول، ورسره جنسي زیاتوب کول یا په دې يرول، دا انتهایی ناروا دي. رپورت وای کوم کې سونو ته چې لیدل شوی زیاتره پکې د ترک ریاست د کورد یاغیانو سره د جنگ یا بیا د تیر کال ناکامه فوزي بغاوت په حق لدی. په دغه بغاوت کې 240 نه زیات کسان مړه شوي وو. رپورت زیاتوي د تشدد نه علاوه په غیر قانوني طریقه خلک هم اغوا کړی شوي. رپورت کې په دې لړ د یو تن ذکر شوی څوک چې سرخار انقرانه مخپټ خلکو ونیولو، دوه میاشت پورې ورسره وهل ټکول وکړه او بیا یې پولیسو ته حواله کړو. بنجامین وارد وایي تفتیش نه دا هم موندلی د زیاتوب سره مخ خلک چې بیا قانوني کاروایی کول غواړي نو هغې ته هم نه پرېښودل
کیږي. دی وایي
کله کله د دوی وکیلان یېرول کیږي او کله خو ډاکترانو باندې هم فشار اچول کیږي چې هغه زخمونه دې نه رپورټ کوي کوم چې تشدد ثابتولی شي. ځینې پلټنې هیڅ نتیجې رانه وړي او زیاتره کیسونو خو پلټنې هم ونه شي. ترکی په کلکا د تشدد د استعمال نه انکاری دی. د ترک صدر رجب طیب اردگان اے کے پارٹی چې کله 2002 کې حکومت کې راغله نو د تشدد د پاره د هیڅ قسمه زغم نه لرلو پالیسی اعلان کړه. وارد منی چې تیر وختونو کې لک پرمختګ شوه.
Turkey has taken some positive steps over the last decade to try to deal with its torture problem.
د وای ترکی په تیر لسو کلونو کې د زور زیاتې مسله ختمول د پاره ځینی مثبت ګامونه اغستی چې فرق ته هم پریوته. نو دا څه د معمول خبره نه ده، بلکې د حالاتو د لاسه خبره خراب شوه. ځکه ضروری ده چې د ترکی عالمی ملګری دې په دغه مسله خبري وکړي. هیومن رائټس واچ رپورټ وایي ترک حکومت ته د خپلو داوو پلټنې کول او د تشدد د خاتمې خپل لوز باندې بیا ودرېدل پکار دي. هیومن رائټس واچ وایي حکومت نه تفتیش کې د مرستو غوښتنه کړې وه خو هیڅ جواب ورته ورنه کړی شو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اردونکو دا ډی و ریډیو در قدر اردونکو، په پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې ویلي چې دا مهال په پاکستان کې 40 میلیون ماشومان د سکولونو نه بهر دي. په داسې حال چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه دا دعوی او ژمنې کوي چې دوی د سکولونو او د تعلیم نظام ښه کړی، خو په دغه هیواد کې ورځ تر بله دغه د سکول نه بهر ماشومانو شمیره سیوا کیږي. یو غیر دولتي ادارې بیا د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې نږدې 2 لک ماشومان په سکولونو کې داخل کړي چې زیاتره پکې جنکې دي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکارا نایله محمد وړاندې کوي.
هر سهار 12 کلنه شګفت نفیس سکول ته روانه کی. دا یو اوږده لاره ده او زی زی کې هم دومره ښه نه دی، خو شګفتا هلته ډیره خوشحاله ده.
زما مور او پلار نه شو کولی چې ما سکول ته ولیږي. زموږ یو لویه کورنۍ وه او مونږ د کرایې په کور کې اوسېدو، ځکه زما مور زه په سکول کې داخله کړم. زما اردو او ساينس مضمونونه ډیر زیات خوښیږي. د ساينس په کلاس کې دوی مونږ ته د نړۍ په حقله سبق زده کوي او زما ساينس ډیر زیات خوښ دی.
دا یو ښه چارپېچال نه دی، خو دا استادان وایي چې طالب علمان دلته علم حاصلولو ته لیواله دي.
ګیر چاپیره د ټریفک له وجې خچنوالی او شور دی چې له وجې زیاتره ماشومان زما غږ نشي اورېدی. دلته زیاتره ماشومان غریبانان دي او یا په سړک خیر غواړي، او دا ماشومان ډیر زیات خواریکښ دي او هیله لرو چې د دوی راتلونکي به ډیر روښانه وي.
په فوټ پات جوړ د دې سکول زنانه بانی وای چې نه صرف د دې زی زیږې لپاره جنگ کوم، ولې د هغه سوچ خلاف هم جنگ کوم چې جینکو ته صرف د پیسو ګټلو د وسیلې په نظر ګوري.
دلته چې کوم ماشومان سبق وای، دوی به مخکې یا خو خیر غوښتو یا به په بدو کارونو کې اخته وو. دوی چې د چا د لاس لاندې وو، هغوی نه غوښتل چې دا ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. دا ماشومان به یې د پیسو ګټلو لپاره استعمالول. دغه شان خلک ماشومانو لپاره ستونزې جوړوي.
د شمیر شمیرې نه معلومیږي چې د 15 او 16 کالو منځ کې د عمرونو د 40 منیلونه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. خوش گفته نفیس د دې شمیر شمیرې خلاف پوخ نیت کړی دی.
زه غواړم چې د پاکستان پوځ سره کار وکړم، ځکه چې هر څوک دغه موقع نه لري چې هلته کې خپل خدمات وړاندې کړي او د خپل ملک خدمت وکړي.
په ګرد ملک کې د فوټ پات سکولونو د تحریک مشران وای چې دی د 2 لک نه زیات ماشومانو ته د لیږلو لپاره درج کړی دی او په دې کې نیم په نیمه جنکې دي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سارنۍ خبرونه هم په دې ځای پای ته رسېږي. ماښام 6 بجې به یو ریبیا زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره ستاسو وړاندې حاضری کی. د ورځې کولی شئ د سیمې او نړۍ د خبرونو نه ځان خبر کړئ. ډیو ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې، د دې سره سره د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، ویډیوګانې او رپورټونه کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د دې خبرونو وروسته به تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زه شعیب زاده سره د خپل د دې وخت ټیم چې پروډوسر وو صداقت جان صاحب، انجنیر وجان، ستاسو نه غواړم اجازه. ښه ورځ مناسب شه. د الله پامان.